سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د سپین خبرې یا د رپراز د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم جوړ روغ او سوکاله اوسئ درنو اوریدونکو د بخښنې نړیوال سازمان وی پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه په درشل کې جنگي جرمونه شوي او ګڼ شمېر افغانان په ناقانونه توګه وژل شوي دي. په دې اړه یو نیوی رپورت کې طالبانو امریکایي پوځیانو او د مخکینی افغان حکومت امنیتي ځواکونو ته د ولسی وګړو په مرګ ژوبل کې د خکیلتیا باندې انتقاد شوی دی یا ګوته ورته نیول شوی ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې جګړې قربانیانو ته د عدالت او کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه شوې ده. قدرمن اوریدونکو په همدې اړه درته د امریکا غږ آشنا رادیو د سپینې خبرې په خپرونه کې د میلمنو سره بحث لرو. قربانم زنا شبشنه او زما همکار حفیظ آصفی.
بله سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. ما به همراهی همکارم بانو نوشاباشنایی برنامه را که به گزارش عفو بین الملل در رابطه به خواست در باره اتهامات جنگی در افغانستان تحقیق شوه دنبال میکنیم و این مسئله را با مهمانای محترم برنامه در میان میگذاره. مهمانای محترم برنامه جناب آقای شعیب لیلی لعلی مسئول کمیته دادخواهی مردم افغانستان در فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا و جناب آقای عبدالسبحان مصباح حقوقدان و آگاه مسائل سیاسی هستند.
بله خو آصفی صاحب د بحث نه مخکې یا مخکې تر دې چې د خپل قدرمنو میلمنو سره بحث پیل کړو د سیمې او نړۍ خبرونه لرو د اوریدونکو سره به یو ځای وو.
بله
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اورئ. زه سید سلیمان آشنا یم. طالب چارواکی وی د ترکمنستان د بشری مرستو دوهمه جوپه هرات ولایت ته راورسېده چې ټاکل شوی په افغانستان کې اړمنو خلکو ته وویشل شي. د طالبانو جګپړو چارواکو ویلي د 1,200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت دغه بشری مرسته چې نفتي مواد، پټرول، ډیزل، مایع ګاز، غنم او البسه پکې شامل و تیره ورځې د تورغونډۍ بندر د لارې نه هرات ولایت ته انتقال شو. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلیو چې د تیرو څلورو لسیزو کړکېچ او پرله پسې طبیعي آفتونو په افغانستان کې د خوړو ناورین د غځېدو لامل شوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان نږدې ټول نفوس کافي خواړه نه لري. په همدې وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن چهارشنبې خبر ورکړو چې د ازبکستان د لارې افغانستان ته د خپلو بشري مرستو لیږل یې پیل کړی دی. امریکا د افغانستان سره د کووید 19 ناروغي ضد د 1,000,000 دوزه واکسین مرسته کوي. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي نن سیشنبې ویل امریکا غواړي د ملګرو ملتونو د کوواکس پروګرام د لارې نه د افغانستان د خلکو سره د کورونا ویروس ضد د 1,000,000 دوزه واکسین مرسته وکړي. نور تفصیل یې د نو شبا آشنا نوري.
تام وست په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره د کوواکس پروګرام له لارې د کووید 19 د 1,000,000 دوزه واکسین د مرستې وړاندیز کړی دی چې د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرسته شوو واکسینونو مجموع 4.3 میلیونه دوزو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي څرګنده کړې چې د واکسین د مرسته د افغانستان سره د امریکا د 4.4 میلیونه ډالرو تر څنګ ده او ټینګار کړی دی چې امریکا د افغانستان له خلکو نه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. نوشاب آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د طالبانو واکمنۍ د افغانۍ د ثبات ساتنې لپاره په افغانستان کې د اقتصادي راکړې ورکړې په وخت د هر ډول خارجي اسعارو تبادله بند کړه. د طالبانو د حکومت معاون مولوي عبدالسلام انفي د سیشن به پرز نا وخت خبريالانو ته ویل ټول محلي صرافانو، چارواکو او امنیتي ډلو ته یې هدایت کړی دی چې په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو کارول بند کړي. څلور میاشتې وشوې چې طالبان په کابل واکمن شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو واکمنی په رسمیت نه ده پیژندلې. ځینې افغان څېړونکي په دې باور دي چې طالبان د ولس، سیمې او نړۍ نه په اعتماد ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي. یو شمیر څېړونکو امریکا غږ سره خبرو کې ویلي طالبان باید داسې مناسب اقدامات وکړي چې افغانستان له دې ستونزو ووځي. په ایران کې شپږ افغان کډوال په یوې ترافیکي پیښه کې مړه شوي دي. ایرانی چارواکو د سې شنبې په ورځ د یوې لارۍ او یو مسافر وړونکي موټر د ټکر له امله شپږ افغانان مړه شوي دي او پنځه نور زخمیان شوي دي. دا پیښه تیر ماښام مرکزي ښار ته نږدې په لویې لاره کې شوې ده. د یزد ولایت ویان احمد دهقان د ایران مهر نیوز ته ویلي دي چې په مړو کې یوه ښځه هم شامله ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکلي د زخمیانو حالت ښه نه دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته خبرداری ورکو چې تیرې بند کړي. په جنوب ختیځ آسیا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په هندي آرام سمندر سیمه کې د چین تحرکات وغندل. د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې بلنکن د وینا په وخت کې د چین نه وغوښتل چې په هندي آرام سمندر سیمه کې خپل تیری کوونکي تحرکات بند کړي. بیجنګ د بلنکن دا ادعا ردی کړې دي. د امریکا خارجه وزیر جنوب ختیځ آسیا ته په پنځه ورځني سفر ورغلی او پیل یې له انډونیزیا وکړو. د هند آرام سمندر په سیمه کې د کال تر درې تریلیون ډالرو په ارزښت سوداګري کیږي. په هایټي کې د تیلو د ټانکر په چاودنه کې دوه شپېته کسان مړه شوي دي. د هایټي چارواکو د سې شنبې په ورځ وویل چې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې شاوخوا دوه شپېته کسان وژل شوي دي او په لسګونه نور زخمیان دي. د فرانس پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې چاودنه د هایټي په دوهم ستر ښار کاپ هایټیان کې هغه وخت وشوه چې سیمه ییزو خلکو کوښښ کوو هغه تیل چې د دې ټانکر نه توی شوي وو د ځان دپاره ټول کړي. هایټي د کارابین سیمې داسې بېوزده هیواد دی چې جنجالونه یې زیات دي او د جنایتکارانو د تاوتریخوالو او د سیاسي مشکلاتو له امله د پاشل کېدو حالت ته رسېدلی دی. او د اروپایي اتحادیې مشران د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د شورا عمومي مجلس جوړوي. د اتحادیې د غړو هیوادونو مشران او حکومتي چارواکي په پام کې لري چې د کووید 19 ناروغۍ، سون موادو بیې، امنیت، دفاعي چارو، مهاجرت او د بلاروس او اوکراین په حالاتو وغږیږي. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدم کو تاسو د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه د سپین خبري یا رکو راز د خبرونه اوریدم کیاس. قدرمن اوریدم کو لکه څنګه چې مخکې موضوع در سره شریک شو، د بخنه نړیوال سازمان وی پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په درشل کې جنگي جرمونه شوې دي. نو په همدې تړاو د چې د بخنه نړیوال سازمان د نړیوال محکمې نه څه غوښتنه کړې ده، په دې اړه همدغه موضوعات سره یو په یو شریکو او د ملمنونه پوښتنې پرې مطرح کړو. لنی کمرغه قدرمن ملما مسباس هبرا سره د مسباس زما غاورې ستړې مش
ډیره مننه کوروادان تاسو او ډیرو درنو او بدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
کوروادان، د همدې نوي رپورټ په تړاو، په رپورټ کې طالبان، امریکایي پوځیان او د مخکنی افغان حکومت امنیتي ځواکونه د ولسی وګړو په مرګ شوبل کې اخیل ګڼل شوي دي او د بخښنې نړیوال سازمان نه غوښتي دي چې د دې جګړې قربانیانو ته د عدالت او کورنۍ ته د تاوان ورکولو یعنی غوښتنه یې کړې ده. څومره اول خو په ټوله کې د رپورټ په اړه ستاسو نظر غواړم. بیا دغه د عدالت موضوع چې اوس د طالبانو د واکمنېدو په وروستیو وختونو کې د مرګجوب له د جرمونو د ترسره کېدو په اړه غوښتل شوې ده، دغه عدالت خو د کلونو کلونو لخوا جنگي مجرمینو لپاره غوښتل شوې ده چې باید د عدالت ترکشی او د کورنۍ د پاره عدالت وغوښتل شي. اوس په دغه شرایطو کې په دغه وضعیت کې څومره به د پلی شي او څومره ضروری خبره ده په ټوله کې د رپورت په برخه کې ساسه نظر غواړم او د دومې پښتنې ځواب مهرباني وکړئ.
ډیره مهرباني. مهمه مسله خو دا ده چې ریکورد یو سم ریکورد ده. یعنی په دې معنا چې جنگي جنایات په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا، د دولت د افغانستان د دولت لخوا او بیا ورپسې د طالبانو لخوا د هر چا په خپل نوبت باندې جنگي جرایم کړي دي. وګړي، عادي وګړي په دې کې قربانیان دي او دا لړۍ د څلوېښت کاله په افغانستان کې دوام لري. نو مهمه مسله دا ده چې اوس که عدالت تلاش رسی، هغه عدالت چې مساوات او استوار ده، یعنی د قانون په حاکمیت باندې او په مساوي حاکمیت د قانون باندې عدالت پلی کیږي، هغه پرنسپونو باندې چې نړیوال معتقد دي، د جزا محکمه جوړه کړله، ملګرو ملتونو سازمان، دغه د افو یا د بښنې سازمان رامنځته شو، یا ټول جوړښتونه په نړیواله سطحه را جوړ شوي، که دوی واقعا په دغه شي باندې عقیده او باور لري، نو واقعیت خو دا ده چې په افغانستان کې جنګي جرایم شوي دي. د شپږ سوه زیات موارد په 2018 کې ثبت شوي دي، خو هغه ډېر کم موارد دي ځکه خلک لاسرسی نه درلود. د شي ته په زرها او نور موارد چې نقص رامنځته شوی ده، او دا د طالبانو د حکومت نه مخکې چې دا وایي چې په مسالمت آمیزه توګه شوی ده، غلطه خبر ده. ډېر خلک قرباني شوله، دا راپور ده، د مسله واضح کړله، دا اوس هم ادامه لري، له هغې نه مخکې هم ادامه درلوده. نو که دوی واقعا په دغه جوړښتونو دغه نړیوال معتقده اوسي، نو لازمه ده چې دغه تحقیقات شوي دي. تحقیقاتو کې که هر څوک راځي، که هغه کې امریکایی ده، که د افغان پخواني نظامیان دي او که اوسني طالبان دي، نو دوی دې به بېطرفه توګه دغه تحقیقات تر مخته بوځي تر څو عدالت پلی شي، جبران د خسارې مثلا مطرح شي. که واقعا په عدالت باندې باور لري دوی، نو دا کار دی وس دوی ته مخته بوځي. کنه نو بیا دا یوازې شعار ده، دا یوازې وسیله ده. او ځکه وسیله ځکه وایم چې په دغه وروستیو کې د 11 د سپتمبر قربانیان راجیک شوي دي، هغه پیسې چې د افغانستان د خلکو دي، هغه داسې ادعا کوي چې د دوی خلک له منځه تللي دي. نو کله چې د ادعا او د مساواتو مسله مطرح کیږي په افغانستان کې، دغه یو لک اویا زرو شاوخوا کسان چې په داسو کلونو کې ملکی وګړي د جنګي جرایمو له وجې نه د اندغه څو ګرو لخوا له منځه تللي دي، هغوی مستحق دي چې باید ورته عدالت پلی شي تر څو خلک باور پیدا کړي په دې نهادونو باندې.
تشکر جناب آقای مصباح. با سلام خدمت شما. مسئله بررسی جنایات جنگی مسئله نوی نیست. امیدوارم که شما اشاره کردین از دسامبر سال 1979 با هجوم کشون سرخ ایالات متحده به افغانستان آغاز تا آمدن طالبان، ای که بار بار حتی جنایت جنگی را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم به گفته خودشان مستندسازی کرده بودن، اما هیچ پیگردی صورت نگرفت. میخواستم از شما بپرسم که اصلا در مورد وارد کردن اتهام و یا تقاضای بررسی، آیا این مسئولیت حکومت است که از محکمه بین المللی جرایم بخواهی از نگاه قانونی؟ آیا مربوط کمیسیون های مستقل و یا نهادهای مستقل است و یا اشخاص؟ بفرمایید.
سلامت باشین. علیکم سلام. مسئله مهم از لحاظ واقعیت خویی است که ما خودم در سال 1978 تولد شدیم و از اون وقت تا بینمیال خودم شاهد انواع جرایم جنگی در افغانستان بودم که در اکثریت در بعضی از موارد حتی آسیب بر فامیل ما رسیده. یعنی یک واقعیت از
بله.
جرایم جنگی اتفاق افتیده. بحث اساسی است که از لحاظ بحث حقوق ملی، این مسئولیت دولت هاست که به جرایم جنگی من حیث یک جرم با مجرمین و متخلفین روند امو حقوقی صورت بگیره، قانونی، تا اینا به محاکمه شوند و عدالت تامین شود.
بله.
اما اصلی که در سال 2001 مثلی محکمه جزای بین المللی ایجاد شد و در زمین مسئله را به بیرون از مرز کشانید، ای است که حکومت یا نتواند یا نخواهد که بر افراد امو عدالت را تامین بکنه. اینجا بحث به بیرون از مرز مطرح میشه و اساسنامه روم و اونمو تشکیلاتی که در سال 2003 افغانستان بازور پذیرفته، محکمه جزای بین المللی را، باز اینجا مسئله مربوط میشه به مسئولیت حقوقی به محکمه جزای بین المللی.
بله.
اینا از لحاظ حقوقی مکلف هستند که از اینکه افغانستان عضوی از این محکمه است باید تحقیقات توسط چارنوالا به شکل بی‌طرفانه، مستقل و قانونی
صورت بگیره. اما چون این چیز نشده، درست است؟ برای از اینکه یک تعداد کسایی که ببخشین گپ شما را قدم میکنم، معذرت میخوایم، اتهام بالای از اونا وارد بود، شامل کادرهای رهبری حکومت بودن در اون وقت.
مسئله مهم در تامین عدالت چی است؟ زمانی که یک اگر افراد باشه، مردمایی که در زمام امور را به دست دارن، یا گروه های قوی باشه و یا حتی حکومت های قوی مثل ایالات متحده آمریکا در برابر تامین عدالت برابر میشه، این مانع بزرگ است و اصل موردی که اینا را تحت امتحان قرار میگیره، هدف از محکمه جزای بین المللی چالنجی نمیجاست. خب مردمایی که ضعیف باشن، مردمایی که تابع قانون باشن، او خودمی 20 سال قانون در افغانستان بالای حاکم بود، به هزارها محبوس داشتیم، به هزارها قضایا داشتیم در افغانستان، محاکم بسیار روال عادی خود داشت، قاضی هم افتخار میکرد که ما حکم را تطبیق میکنیم، پلیس هم افتخار میکرد، ولی او افتخار عادلانه نبود، او تطبیق قانون عادلانه نبود. حال سوال ما و خواست مردم، نه تنها مردم افغانستان بلکه جهانیان، البته مردم، اینمی است که کسایی که مرتکب جرم شدن و اونا کشورهای بزرگ هستند، مثل استرالیا، مثل ایالات متحده آمریکا، مثل بریتانیا و امثال از این کشورهای ناتو یا کشورهای دیگه یا به شمول روس، که در افغانستان در سالهای متمادی مرتکب جرایم جنگی شدن و افغانها خواهان عدالت انتقالی، نه تنها افغانها بلکه همه در سرتاسر دنیا خواهان عدالت انتقالی در این عرصه هستند، اینجا چالش مربوط میشه به اینمی نهادها که آیا میتونن که مرسالتی که واقعا و مسئولیت حقوقی که در قبال از این موارد دارن براورده بسازن یا نه. این سوالی است که متاسفانه جوابش تا هنوز هم منفی است و جوابی است که اتهام مردمی است که این نهادها من حیث یک وسیله فقط برای کسایی که به شکل سریقوی بتانن اونا را محاکمه بسازن یا برای رسیدن به اهدافی که دیگه که دارن برسن، با جز از این دیگه هیچ چیزی هم شده نمیتونه. در غیر از اون جرایم اتفاق افتیده، این واقعیت است و مجرمین و متهمین از این جرایم اعضای ناتو هستند، دولت افغانستان است و طالبا هستند و همچنان القاعده و گروه های داعش و گروه های دیگه که در افغانستان
بله.
هر
اصاب جنی را ترویج کرده. بله، مننه مصباح صاحب. کم موضوعات تا چه وست تاسم اشاره وکل زمان همکار سیوی صاحبم پختنه مطرح کرده پا رپورت که اغا کسان یا اغا نهادونه ذکر شویدی چه قدرتمند اداری دی یا اوست که طالبان ذکر شویده در افغانستان حکومت دوی پلاس کرده، کم مخکم امنیتی زواکونه در پخوانی حکومت ذکر شوید، نو اغا هم یا قوات پا افغانستان که او که امریکایی پوزیان ذکر کی که اغا هم در نره دی یا ابر قدرت پوزی زواک ده. در بخن نریوال سازمان در قربانیان و کورانیو تا چې د جرمونو تر سره کون کې د دوی په وینا د رپورت لقراره ام د خلوی قدرتونه ذکر شوی چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دوی کورنیو ته به د عدالت غوښتنه څوک کوي؟ دوی د نړیوال سازمانونو نه غوښتلی، څنګه به د عدالت پلی کیږي او څوک به یې کوي؟
ګوري، دغه نهاد د جزا نړیواله محکمه چې رامنځته شوې ده، د دې نه موخه هم داده، اصلی هدف هم داده چه دغه نهاد به هغو کسانو تا چه عدالتی خپل مطبوع هواد که نشی پلی که دلی دوی به دویتا مراجعه که دکه عدالتی و اساسی وقتنه دی یو انسان دی و بشری او اساسی حقی دا چه دیده که برخوردار نشی ټولنې نظم نشي رامنځته کېدلی.
بله، او پوښتنه هم دا ده مسباسب چې د امریکایي پوځیانو باندې به څنګه د جزا قانون مثلا دغه ادعا کا ثبوت کیږي؟ د نړیوال سازمان دغه ادعا کا ثبوت کیږي؟ د جزا نړیواله محکمه به دوی وکړی شي چې عدالت او قانون په دوی پلی کی؟
زه فکر کوم چې هو بالکل کولای شي. امریکا سیده چې مقتدره هیواد ده، خو امریکا تر ټولو مهمه د قانون پر اساس را مقتدره شوی ده، د دیموکراسۍ مرکز ده، دلته انتخابات دي، دلته اساسي قانون ده، دلته خلک دي. او زه فکر نه کوم چې کچیرته دوی واقعا ولنډر شي او دا کار وکړي. امریکا د خپل دي عسکرو لپاره هر کار کوي، د خپل دي وګړو لپاره، د خپل دي ملي منافع لپاره به هر کار کوي. خو دغه چالش د نړیوال محکمې لپاره دا وس ده. که فکر کوم چې دوی تحقیقات به طرفه وشي او د قوانینو پر بنسټ وشي او ور باندې ثابت شي، اثبات پدې معنی چې د افغانستان په قلمرو کې که هر څوک مرتکب د جنگي جرایمو کېږي، د روم د اساسنامې د شپږمې مادې پر بنسټ باندې دوی مستحق دي چې مجازات شي. نو دې کې مهمه ده که امریکایي وشي او که د نورو وګړي وشي، د نورو هیوادونو. په دې کې به ستونزه نه وي. محکمه دې خپل تحقیقات مخته بوځي. ولې تحقیقات درولي؟ په 2018 کې شکایتونه شوي دي، جوړښت شته، هغه کومه څارنواله چې افغانستان ته راغله له هغې خپل کار وکړه. دغه سوال اوس مونږ ته دا چې که دوی نه ډارېږي او که دوی د نفوذ لاندې نه دي د امریکې یا د نورو هیوادونو، نو دوی ولې د خپل تحقیقات مخته نه بیایي؟ دوی د محاکمه وکړي، دوی د حکم وکړي، بیا که حکم نه تطبیقېږي بیا به امریکا هم ټوله نړۍ ملامته کړي او خپل امریکایان به ملامته کړي. ځکه زه فکر نه کوم چې امریکایان هم د عدالت له تعقیب نه وډار شي، تطبیق نه، او نړیوال هم دا یو مهمه نړیواله مسله ده، تاریخي مسله ده د امریکې لپاره. ځکه داسې جرایم مخکې د امریکایي عسکرو یوازې امریکایان نه دي، دلته ګوري استرالیا ده، دې کې دغه اتر شاوخوا هیوادونه چې په افغانستان کې ماموریت درلوده نظامي له دغه جرایمو نه مرتکبه شوي دي. او دا د ناټو په موجودیت باندې یو غټ سوال ده که دوی واقعا یو قانونمنده نهاد ځان بولي، نو دې شي ته باید غاړه کې دي حق د دفاع لري، دفاع دې وکړي که ثابته کړله موشي جاني کنه افغانان مستحق دي چې عدالت خلی شي ورته.
بله، مس واسه فکر کوي چې د دې څېړنو او د دې رپورټونو د خپرېدو تر شا کوم سیاسي انګیزه موجوده؟
ګوري، وخت چې تحقیق نه کیږي او وخت چې عدالت نه پلی کیږي او دلیل هم نه ویل کیږي، نو پرته له شک دلته سلیقوي برخورد کیږي، پرته له شک دلته غیر عادلانه او تبعیضي برخورد کیږي، او پرته له شک دلته خبردار شي نه. موږ اوس اتهام داده چې دا نهادونه یوازې سمبولیک دي، دا یوازې د دې لپاره چې دغه د بشر د حقوق ادعا چې دوی کوي، نو د بشر حقوق خدا نه ده چې کم رقم چې دوی ادعا کوي. ادعا د حقوقو که دوی غواړي چې ثابته کړي، نو اول دې د زورواکو په مقابل کې ودرېږي. زورواکو ته چې ماته ورکړله، بیا دا نور خلک په اوتومات توګه هغوی قانون ته تابع کیږي. دا د قانون د حاکمیت یو حکمت هم دی که دا چې اول دې په د یو زورواکي چارواکي په مقابل کې قانون تطبیق کړي. نو دوی ته چالش ده کنه د دې محاکمې شتون ته بیا هېڅ اړتیا نشته، نه د تشکیل ته او نه د مصارفو ته اړتیا شته ده چې بیا په حق کې چې دا شتون لري بیا دې دا تشکیل لغوه کړي، بیا دې د دې ادعا نه کوي چې موږ د بشر د حقوقو د تعمین لپاره دغه نهادونه لرو. نه بیا موږ ملګرو ملتونو سازمان ته اړتیا لرو، نه هم دغه سي جوړښتونو ته په نړیواله سطح اړتیا لرو، او نه د خلک غولایي. خلک اوس خلک پوه شوي دي، خصوصاً افغانان په دې مواردو په دې جوړښتو باندې پوه شوي دي. نو لازم دا ده چې دوی اوس عمل وکړي، اقدام وکړي، او دا موارد نور هم را واضح کړي.
جناب آقای مصباح، شما خب پیشتر فرمودین در رابطه با تشکیل محکمه در سال 2001 و اینکه 2003 افغانستان عضویتش گرفت، آیا تمام جرایم جنگی که قبل از این اتفاق افتاده هم شامل بررسی میشن اصلا، یا اینکه یک موعد دارن که پیشتر از اون شامل نمیکنن؟
خب اساسا این محکمه که ایجاد شده از جرایمی که به بعد اتفاق میفته است، به خاطر که اصلی که در قانون است عدم رجعت قانون به ما قبل است. اساسنامه که به نام اساسنامه روم مسما است به می اساسی محاکمه تشکیل صورت میگیره و محکمه ایجاد شده، بنابراین با جرایمی که از قبل اتفاق افتیده رفت نداره، بلکه جرایمی که از بعد صورت میگیره مربوط به این محاکمه میشه و اینا مکلف هستن که این پروسه رو در اینجا پیش ببرن.
و اما تمام مسائلی که شما به اون اشاره کردین، مثلا در زمان وقتی مجاهدین گرفتن کابل و جنگ‌های داخلی آغاز شد، کشف گورهای دست جمعی در شمال و جنوب و شرق و غرب افغانستان، خب این مثلا مربوط میشه به حکومت داخلی افغانستان درست است؟ یا ای که اون محکمه های جزایی بین المللی هم میتونن در این مورد فعالیت کنن و تلاش کنن؟
خب ببینین، دلیلی که امیم زمانی که اینا آمدن در سال 2017 و شکایت ها را جمع شدن، شکایت ها حدود 700 شکایت بود و یکی از دلایلش نمی بود که اون موردی که از 2001 خصوصا 2003 به بعد صورت گرفته در افغانستان اونا را تحت تعقیب قرار می ده. ولی ای به این معنا نیست که افغان ها از عدالت انتقالی باید مستفید نشه. افغان ها حق دارن که به عدالت در سطح مملکتش به عدالت انتقالی بس راههایی وجود داره که به غیر از موارد جزایی، مثلا جبران خساره یکی از راه‌های است که مردم به عدالت با او یا کسایی که قبل از او مرتکب جرایم شدن برسند. ولی از لحاظ حقوقی این نهاد اون مواردی را که از این به بعد صورت میگیره میتونه که مورد تعقیب قرار بده. اما نهادهای دیگه در سطح سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر، اونا میتونن که برای همچون موارد را تحت تعقیب قرار بده، به خاطر که محکمه جزای بین المللی مجزا از سازمان ملل متحد است، یعنی مربوط به اون نیست، یک نهاد مستقل است که ایجاد شده و هدفش همینه که محاکمه و تارنوال زمانی که در پروسه تعقیب جزایی کار میکنه اونا باید وابسته به هیچ نهادی نباشه،
بله.
مستقلانه عمل بکنه تا اینکه عدالت به شکل درست تامین شود.
بله. تشکر آقای مصباح.
با کم هدف چه دغه سازمان جوړ شوه ده یا دغه محکمه جوړ شوه ده تر اوسه پورې په همدغه د جوړیدو کم تعریف چې دیتا ورکړ شوی چې باید دغه بی طرف نه هات پاتشي او د جزانالی والا محکمه خپل مغه بی طرفی حفظ کی او واقعا مسائل ته رسیدگی وکي، تر اوسه د سمورت شته چې په نړیواله سطح ذکر شي او کنه کیږي، نو ولې نشي کولای چې جرایم ته د جزا په برخه کې رسیدگی وکي؟
وره دا خو یو مغلقه تشکیلات لري، یو ضرورت پر اساس باندې رامنځته شو، خصوصا افریقایي هیوادونو کې، سودان کې او دې تورته نورو هیوادونو کې چې ستونزې را ډېرې شولې، دا نهاد رامنځته شو.
بله.
او پر دې نهاد کارونه کړي دي، د افریقایي ځینې هیوادونو کسانې هلته د محاکمې مسله ورته مطرح کړې ده، ولې زه ډېر زیات دقیق او تفصیلي معلومات چې څومره قضیې دوی مخته وړي دي او په دې کې نه لرم.
که در افغانستان پاکل در افغانستان تکرار شو او دغه کلمه څو بله زمون بس په افغانستان ده چې افغانستان تکرار شو ګوري د څو کلونو د تلويخ کلونو نه را پدې خو افغانستان د داخلي جنگونو قومندانانو مثلا زور واکانو په لاس کې، یعنی کوم جرمونه دي چې په افغانستان کې نه دي شوي او هغه کسانو چې جرم کړي او هغه په لوړ څوکۍ کې په کارونو ګمارل شوی و تر اخره پورې د ولس او د قربانیانو ادعا امده و او د عدالت د پلي کېدو غوښتنه کوله، مګر نړیواله محکمه داخلي خپل په افغانستان کې محاکمو کې لکه څنګه چې غوښتنه کېدله هغسې عدالت پلی نه شو. بله. او که د نړیواله د خوانم جرمونه تر سره شي په افغانستان کې هغه دا هم په خپل ځای پاتې شو، نو د دې علت څه ولې ونه شو؟
دا ټول سوال د افغانانو هم دې ته ده چې په 2001 کال کې دا نهاد رامنځته شو، په 2003 کې افغانستان د دې غړی شو، غړیتوب هم ومنل شو، اساسنامه ومنل شو، ولا مستحق دي هغه حقوق او امتیازات چې نور غړي دي افغانستان هم باید وسی. او اکثر غړي دی په دې کې شته دی اکثر هوادونو د دوه غړي تو بخښته ده کوم نه هوادونه دي چې امریکا په هغه شمول کې د باز قدرت هوادونه دي چې دا غړي تو بند اخیسته
بله.
اوس مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې دغه جرایم دغه 2003 او 2004 کال نه را پدې خو چې کله د امریکایانو بمبارونه شروع کړل اول بمبار په شینډان کې وشو په شینډان کې په لاساو ملکی وګړي شهیدان شول په افغانستان.
مس باس په ډېر بخنه چې تاسو خبره قطع کوم د خبرونو د اوریدو وخت را رسیدلې خبرونه اورو به تاسو د پښتنم جواب کې بل پښتنم دا چې ولې امریکا د دې محکمې عضویت نه دی اخیسته اوس چې امریکایي پوځیان هم مجرم ګڼل شي ودی نو د دوی په اړه به د عدالت په لکېدو په برخه کې فیصله څوک کوي او څه ډول وکړي نو مننه تاسو نه تاسو ووریدونکو نه هیله کوم موږ سره اوسې خبرونه اورو.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان عفو بین الملل گفته است که در ماه‌های اخیر حکومت پیشین افغانستان و پیش از سقوط آن کشور به دست طالبان جنایات جنگی مکرر در افغانستان صورت گرفته که این قضایا باید از سوی محکمه بین المللی جرایم بررسی شود. این سازمان روز چهارشنبه 15 ماه دسامبر با نشر گزارش گفته است که طالبان اردو ایالات متحده آمریکا و نظامیان پیشین افغان مسئول آسیب رساندن به غیر نظامیان پیش از مسلط شدن طالبان بر این کشورند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در این گزارش سازمان عفو بین المللی آمده است که در ماهای منتهی به سقوط افغانستان و دست طالبان بسیاری از شفاخانه ها، مکاتب، منازل مسکونی و فروشگاه ها به صحنه جنایت مبدل شد و بسیاری از غیر نظامیان در این محلات کشته و زخمی شدند. در گزارش آمده است که مردم افغانستان در جریان ماهای پیش از سقوط دولت پیشین افغانستان رنج‌های زیادی را کشیدند و قربانیان آن باید به عدالت دسترسی داشته و غرامت دریافت کنند. سازمان عفو بین المللی افزوده است که محکمه بین المللی جرایم باید تصمیم نادرست خود را مبنی بر اولویت بندی تحقیقات در مورد عملیات نظامی امریکا و افغانستان لغو کند و به جای آن شواهد مربوط به جنایات جنگی احتمالی را بدون توجه به اینکه به کجا منتهی می شود دنبال کند. کریم خان، سارنوال محکمه بین المللی جرایم، در ماه سپتامبر سال روان گفته بود که تحقیقات این محکمه در مورد جنایات جنگی در افغانستان به عملکرد طالبان و داعش تمرکز داشته و بررسی جنایات جنگی احتمالی نظامیان آمریکایی در آن اولویت بندی نشده است. جزئیات این گزارش را در صفحه وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا می توانید بخوانید.
مقام های طالبان می گویند که دومین محموله ای از کمک های بشری ترکمنستان به هرات رسیده و قرار است که روند توزیع این کمک ها به نیازمندان در این کشور آغاز شود. این کمک ها به ارزش بیش از 1,200,000 دلار آمریکایی شامل مواد غذایی، گندم و مواد نفتی به شمول تیل پترول، دیزل و گاز مایع است که برای مقام های طالبان در هرات تسلیم داده شده است. شیر محمد عباس استانگزی، معین پلیسی وزارت خارجه طالبان، در مراسم تسلیم گیری این کمک ها گفته است که در حال حاضر فصل جدید روابط افغانستان با جهان باز شده و تاکید کرده که حکومت طالبان تلاش دارد تا با کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا روابط به گفته وی دوستانه برقرار کند. پیش از این ملل متحد گفته بود که بیش از 14 منازعه مرگبار و آفات طبیعی مکرر موجب طولانی شدن بحران مواد غذایی در افغانستان شده است. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، میگوید که طالبان پایتخت افغانستان را تسخیر نکردند. آن گروه به گفته آقای کرزی به دعوت وی وارد شهر شدند. حامد کرزی در تازه ترین مصاحبه اش با اسوسییتد پرس به نخستین جزئیات درباره خروج ناگهانی محمد اشرف غنی از افغانستان و اینکه چگونه طالبان به دعوت وی وارد شهر کابل شدند اشاره کرده است.
It was a request to come in and protect the population so that
تقاضا بود تا بیایند و مردم را حفاظت کنند تا کشور شهر دچار هرج و مرج نشده و به دست عناصر ناخواسته قرار نگیرد و دکانها احتمالاً غارت نشود. بنابراین یک روند خود به خودی رخ داده و اجتناب ناپذیر بود.
آقای کرزی گفت که وقتی محمد اشرف غنی افغانستان را ترک کرد، تمام مسئولین امنیتی وی نیز از این کشور بیرون شدند و حتی بسم الله خان، وزیر دفاع حکومت جمهوری، پس از آن که به گفته حامد کرزی با او تماس گرفته تا بداند کیها هنوز در کابل حضور دارند، با حامد کرزی گفته است که اگر کرزی بخواهد کابل را ترک کند. آقای کرزی به اسوشیت پرس گفته است که در صورت ایجاد یک حکومتی که همه مردم افغانستان در آن خود را ببینند، جامعه جهانی راهی به جز پذیرش آن ندارد.
حکومت طالبان و مردم افغانستان باید تمام آنچه را که ضرور است با دنبال کردن خواست مردم افغانستان، یک جا ساختن آنان، داشتن یک حکومت واقعی گسترده فراگیر، گسترده ای که نمایندگی از مردم کند، به نحوی که همه مردم افغانستان در آینه آن خود را بنگرند، حکومتی که زنان به کار برگردند و دختران به مکتب بروند. بنابراین هر کاری که برای افغانستان لازم است و خوب است باید انجام دهیم و وقتی این کار را انجام دادیم، جامعه جهانی هیچ دلیل برای انکار از به رسمیت شناختن ما نخواهد داشت. قطعا خواهند آمد و حکومت را به رسمیت خواهند شناخت.
آقای کرزی در این مصاحبه که به زوایای مختلف پرداخته، تاکید ورزیده که اکنون زمان آن رسیده تا درک شود و به اشتباهاتی که همه مرتکب شده ایم نگاه کرده و در بهبود آن بکوشند. وزارت سرپرست صحت طالبان میگوید که تاکنون در هیچ ولایت افغانستان نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا ثبت نشده و این کشور در وضعیت خوب مبارزه با ویروس کرونا قرار دارد. جاوید آژیر، یک سخنگوی وزارت صحت طالبان، به صدای آمریکا گفت که از 34 شفاخانه دولتی مبارزه با کووید 19 در افغانستان، تنها 21 شفاخانه و از 9 شفاخانه خصوصی 3 باب آن بر روی بیماران کووید باز است. این در حالی است که تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، روز سه‌شنبه از اهدای 1 میلیون دوز واکسن اضافی ویروس کرونا به افغانستان خبر داده است. سخنگوی وزارت سرپرست صحت طالبان میگوید که افغانستان در حال حاضر 1 میلیون دوز واکسن ساخت چین را ذخیره دارد و بیجنگ وعده داده که واکسن بیشتر به افغانستان فراهم خواهد کرد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما قدیر مشرف شنیدین. آن هم برنامه رک و راست سپین خبری را دنبال میکنیم که با موضوع بررسی ها در رابطه با جنایات جنگی در افغانستان اختصاص یافته. مهمانان محترم جناب آقای مصبار از نیمه اول داشتیم و با تازگی جناب آقای شعیب لالی، مسئول کمیته دادخواهی مردم افغانستان در فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا را با خود داریم. آقای لالی سلام، با شما خوش آمدین. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
تشکر از دعوت شما.
تشکر.
بله، قدر من اوریدونکو، من نه چتر دیشی بید امریکا غک آشنا رادیو نه دسپین خبری د خبرونه اوریدونکو یاست او خبرونه تعقیبوی. بیا هم بحث په یاد موضوع دوام ورکاو. مسواس مهرباني وکي په بخنه سره چې تاسو خبره مې قطع کړې و، پختن جواب ته ادامه ورکړي.
او سلامات سیمانه نکا دلته مساله اصلي دی امریکای نقش او په زمين کې د دې محکمه په ثبوت باندې چې څنګه کړی دی او امریکای ولې د دې توپ نه اخیستای. مهمه مساله دی امریکای لپاره دا و امریکا په دغه دی روم دی اساسنامه په جوړېدو کې خپل ونده درلودله، ولی کله چې ولیدل چې د دې محکمه صلاحیتونه چې په حقیقت کې تکمیلی صلاحیتونه دي، یعنی د نن په هیواد کې که څوک نشي کولای د ملي حاکمیت ضعیفه ووتي او محاکمه نه ووتي، بیا نو د خپل مطبوع هیواد په مرسته هغه صلاحیت تکمیل کړي او عدالت تامین کړي. د دغه صلاحیت چې ولیدل زیات شوله، امریکې د امضا نه ډډه وکړله او دا نورو هیوادونو دا کار وکړه. او دې محکمې چې دا رامنځته شوله او کومه محاکمه یې چې وکړله، تقریبا 9 کسان تر اوسه پورې محکوم شوي دي او 15 کسانو دا ټول په افریقا کې دي. مثلا د عمر البشیر مثلا قضیه وله، بیا یو دوه مورد په ګرجستان موضوع هم پکې مطرح شوه، ولی هغه ډیر کم ول 15 قضیه د اتهام ولې او نور به صفات شولې په افغانستان کې چې دغه شپک سو شوخوا یا وسو شوخوا قضیه چې وس سبچی وی دي او نور هم دوام لري. دلته وس د محکمه د چالش سره مخامخ کړل ځکه افریقا هیوادونه هغه ضعیفه هیوادونه ول او اتهامات هم دا ول چې تبیزي چلند ورسره وشو اوس چې د افریقا لقارینه خبره راوتله افغانستان داسې یو هیواد ته چې په دې کې هم قوي هیوادونه د اتهام لاندې راغلل نو اوس دوی له ستر ننګونې سره مخامخ دي. اوس لازمه درته دا ده چې دوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړي او دغه د اتهام مثلا مطرح کړي او دوی خپل حکم وکړي قاضي به حکم کوي څارنوال به د خپل صورت دعوا جوړوي او دلته جرمونه رامنځته شوي دي. دا یو چالش ده او موږ وګورو چې دوی څه رقم کولی شي دغه عدالت چې د خلکو د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د نړیوالو غوښتنه ده او د دې محکمې د اساس د موجودیت ده ځکه یو هدف د دې محکمې دا ده چې صلح د نړۍ په سطح باندې تامین کړي او عدالت تامین کړي. عدالت طبعا د صلح یوازې د عدالت په تامینېدو کې په نړیواله سطح باندې تامینېږي. و دا
اوس
چالش
دی لپاره
دا
چې دی
باید خپل مسئولیت ادا کړي.
تشکر جناب آقای مصباح. آقای لالی در ای بس که نیم ساعت پیش یا 40 دقیقه پیش آغاز شد در رابطه با این مسئله صحبت کردیم که سازمان عفو بین الملل گفته که در ماه اخیر حکومت پیشین افغانستان و پیش از سقوط کشور به دست طالبان جنایات جنگی مکرر در افغانستان صورت گرفته که قضایا باید از طرف محکمه بین الملل یا جرایم بررسی شود. به نظر شما این مسئله همیشه از طرف نهادهای مستقل، از طرف حکومت، از طرف اشخاص و شخصیت ها مطرح شده، آیا چنین چیزی در حالی که مثلا آقای مصباح هم پیشتر اشاره کردند که حکومت ایالات متحده مثلا این مسئله را امضا نکرده و نپذیرفته، در حالی که در سازمان عفو بین الملل با گزارش خود گفته که طالبان، اردوی ایالات متحده آمریکا و نظامیان پیشین افغانستان مسئول آسیب رساندن به غیر نظامیان هستند، آیا چنین بررسی ها صورت خواهد گرفت یا ای که بیشتر به شکل نمادین است و صرف یک گزارش است که پخش میشه و بعدا آهسته آهسته به فراموشی سپرده میشه؟ چقدر در واقعیت این عملی است به نظر شما؟
با درود دوباره به شما تشکر از سوالتان و از اینکه مرا دعوت کردین در این برنامه خوبتان. یقیناً که در جریان حداقل 21 سال گذشته و 43 سال از زمان کودتا تا حال نقض حقوق بشری و جنایت جنگی در افغانستان صورت گرفته بدون شک. کشتار مردم افغانستان، تخریب و نقض حقوق بشری و جنایت جنگی در این مدت بوده. از اونجایی که شما هم گفتین و سازمان عفو بین الملل به کراتی مسئله را گفته که نقض حقوق بشری در افغانستان در جریان 21 سال هم از طرف امریکا ناتو و هم از طرف مخالفین دولتشان که طالبان و داعش و اینا باشه، گروپ های جهادی دیگر صورت گرفتن. ولی از اون جایی که آمریکا شام الحاق نشده و کیفر خواسته به اصطلاح آی سی سی یا دادگاه بین المللی حقوق بشری، از او خاطر او دست خود باز میدانه و فکر میکنه که ما که امضا نکردیم کسی هم مرا محکمه کردن میتونه، ولی به اصطلاح قلدری میکنه. اما اگر این کار شخصیت ها و افراد نیست، هرچند کار شخصیت ها و افراد در این قسمت میتونه مثبت واقع شوه، ولی سازمان های حقوق بشری، سازمان های مدنی اینا بسیار فعالانه کار میکنن و در ارتباط با دادستانی جدیدی که در آی سی سی یا محکمه عالی بین المللی ایجاد شده ارتباط دارن و اونا شواهد، مدارک و اسناد جمع آوری میکنن و دوستا، شخصیت ها، افراد، همه کس در این قسمت با اونا همکار هستن و یقینا که این صدا را ما بلند خواهد کردیم و این صدا نتیجه خواهد داد.
تشکر
دیره مننه. مصباح صاحب، د هغه تفاهم لمخې چې افغان پخوانی حکومت د جزا د نړیواله محکمې سره په حساب کړي واغته هوت چې البته د روان کال روان میلادي کال د 2021م کال د می په میاشت کې وکړه میاشت غلطه نه کوم نو د نړیواله محکمې هیئت افغانستان تر غلې او د افغان حکومت سره د قضایی لوړ پوړو چارواکو سره همدارنګه د خارجه چارو وزیر چې په هغه وخت کې اتمر سیبو هغه سره لیدنه وکړه. البته دغه تحقیقات د پایل اجازه ورکړه په افغانستان کې د جرمونو په اړه د تحقیقات اجازه ورکړه چې هغه به د زدکونکو باندې د یو حمله د تحقیقاتونه دغه تحقیق پیلیده چې په هغه باندې په زدکونکو باندې حمله شوې و. دغه تعهد د مخه چې شو چې افغان حکومت بیا یو اعلامیه خبره کړه، پخوانی حکومت البته، او په هغه کې ویل شوی و چې دغه تحقیقات هم داخلي قضایی ارګانونو د خوانه کیږي او هم د نړیواله محکمې د خوا ځکه دغه تحقیقات ته اجازه ورکړل شوی چې ترڅو هدف هم دا و چې په افغانستان کې د مافیات دغه کلتور پای ته ورسیږي. نو د هغه قرارداد د مخې یا د اصول د مخې یا کوم ژمنه چې شوی و چې باید دغه موضوعات تعقیب شي، آیا د اوسنی مسائل چې مطرح کیږي تعقیبیږي په افغانستان کې د هغه تعهدات له مخې دي کنه مخکې ورته اجازه ورکړل شوې و کنه دغه تعهدات باید د بل حکومت سره د نظامونو د تبدیلیدو سره باید دغه تعهدات نیوي شي او د جزا نړیواله محکمه باید تازه اجازه وغواړي؟ تاسو څه وایئ؟
ها مهمه مسله خو دا ده چې د جزا نړیواله محکمه د رقم تحقیقات چې کوي یا که څوک نیول کیږي گرفتاری مثلا مطرح کیږي مجرمین یا متهمین دا د خپل د غړو هیوادونو د مرستې نه بغیر ممکن نه ده، ځکه دوی پولیس نه لري په نړیواله سطحه چې دا کار وکړي. او دا دغه هیوادونو منلي، مثلا افغانستان چې کله غړیتوب واخیسته دا یې منلی ده چې دا مرستې به کیږي. اوس موږ د یو غیر پیشبینی شده حالت سره مخامخ یو، یعنی دغه وړاندوینه نه وه شوې چې افغانستان حکومت به په داسې رقم سره سقوط کوي چې هغه د نړیوال مشروعیت او ملي مشروعیت نه به نه وي برخورداره. اوسنی حکومت د موږ حقوقي او سیاسي ستونزې لري. سیاسي ستونزه یې په نړیواله کچه دا ده چې ملګرو ملتونو نه ده پیژندلی، نماینده د طالبان له خوا نشته، امریکای نه ده پیژندلی، ټول دنیا په رسمیت نه ده پیژندلی. خو دا یو مقطعي ستونزه ده. دوی طالبانو ته اوس لازمه ده چې که د رسمیت پیژندلو لپاره ورته دا مشکل لږ څه راحل شي، را لنډ شي. زه فکر کوم یو اقدام به همدایي چې دغه کوم تصمیم چې نیول شوی ده دې ته لبیک ووایي او مرسته وکړي په دې لړۍ کې. او هغه څوک چې ګرچې دوی په خپل متهم دي د دې
پښتون هم دا چې ستاسو د نظر وینا له قراره چې باید ځایي حکومتونه د وخت حکومتونه باید د جرمونو نړیواله محکمه سره په تحقیق کې مرسته وکړي، پر سه حال کې چې د طالب مشران خپل د تور لیست کې دي، څنګه کولای شي چې مثلا دغه اوسنۍ رپورټ هم چې خبر شوی دی د طالبانو د واکمنې دو په درشل کې خبر شوی دی او دغه اداګانې شوی دی، خپل په طالبانو هم اداګانې دي، په تیر د تیر حکومت په امنیتي ځواکونو اداګانې دي، په امریکایي پوځیان دي، په نړیوالو ځواکونو دي. نو اوس څنګه امکان لري چې دغه مسائل عملی شي، محکمه عملی شي، پر سیال کې چې خپل طالب مشران په تور لیست کې دي او بلبل خو په افغانستان کې د جرمونو د پلاتن د لپاره د غوځویت لمخې چې افغانستان د نړیواله محکمې لري هغه سره د غوځویت لري او په کې د افغان حکومت مرسته شرط ګڼل کیږي، نو دا څومره امکان ګوري تاسو؟
مهمه مسله یا چالش اوس کطالب ته ده او که نړیواله محکمې ته ده او که امریکایي ته ده، هغه دا ده چې دوی څنګه د قدرت په وخت کې عدالت پلی کی او هغه اصلي مسؤلیت د خلکو په مقابل کې ادا کی. طالبانو چې کله دغه حمله کولې دا هغه وخت جرائم ولا هم په نړیواله سطح او هم په شرعي احکامو په مطابق باندې. نو کچیرته دوی متکد د دې جرم شوی وسی، که د دوی مشران وسی، که یې کشران وسی، او که دوی واقعا غواړي چې په راتلونکي کې زعامت وکړي او د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، دوی شي ته د غاړه کیږي، حق د دفاع لري. که د جرم مرتکب وسی نو بیا به هغه پې باندې کیږي. دا د طالب لخوا نه ده، خو دلته اوس مسله د نړیوالې محکمې هم ده. که په دغه نړیوالې محکمې اوس فکر وکړي چې په سودان کې د عمر البشیر د قضیې مسله چې هغه ولس مشر و هغه باندې فیصله وشوله، اگر چې هغه ونه شو نیولی ولې 2014 کلو کې پې باندې دا فیصله وشوله. اما اوس نړیوالې محکمې ته دا لازمه ده چې که په دې کې هر چارواکی د طالب له خوا راځي، که په دې قضیه کې متهم ګڼل کی مجرم ثابتیږي، اتهام خو پی باندې شته، که مجرم ثابتیږي هغه دې راځي، حتی که اشرف غنی په دې کې راځي، حتی که کرزی په دې کې راځي.
بله،
ځکه مشران خو هم دي په دې جرایمو کې، او د نورو هیوادونو مشران که په دې کې راځي. نو کله چې بحث د عدالت ته شو، یو څه ده چې د روم په اساسنامې کې دغه صلاحیتونه په دغه څلورو مواردو کې چې ورکړل شوي دي، چې هغه نسل کشي ده، جنګي جرایم دي، دا ټول د قانوني اړخه دا ټول تعریف شوي دي، او مجازات هم ورته په نظر کې نیول شوي دي، ټول موارد شته پکې. نو په دې کې که هر څوک راضي خو راضي دي. اوس اصلي هدف له حقوقي اړخه خو کله چې بحث مطرح ده، هغه دا ده چې دغه څه چې دوی مکلفه دي د اساسنامې پر بنسټ دا دي پلی کړي، عملي کړي.
تشکر جناب آقای مصباح. آقای لالی، شما اظهارات آقای مصباح را شنیدین. در حال حاضر، در حالی که خب حکومت طالبان هم به رسمیت نشناختن و به شکلی در انزوا قرار گرفتن، آیا چنین بررسی های در حالی که رقمی که همکارم اشاره کردن به خود طالبان را هم و مقاماتی که در رهبری طالبان هم قرار دارن را متهم ساختن، چگونه امکان داره که چنین بررسی های و چنین این اتهامات و کرسی بنشینه و تحقیق شوند و بالاخره به کیفر برسن؟
بله، تا جایی که من باید دارم و دوستان باید دارن، چند سال پیش دولت احمدزی یک چون دادگاه بین المللی لاهه یک دوسیه باز شد در قسمت جرایم جنگی و جنایات بشری در افغانستان، و اونا خواستن که این مسئله رو تحقیق و بررسی بکنن. دولت افغانستان وادار به این ساخت که اسناد و مدارک در خدمتشون بذاره. کمیسیون حقوق بشر باید فعال باشه در این بخش، اما بررسی و ریسرچ‌های خود تسلیم این سازمان بده. دولت احمدزی در اونجا او قرارداد امضا کرد، ولی پسان پشتش زد، به این معنا که برای دادگاه بین المللی و دادستانی گفت که ما خود ما این دوسیه را پیش میبریم و این دادگاه را ایجاد میکنیم در داخل افغانستان، نظر به قانون بین المللی و یکی از موادش همی است که اول دولت ها باید این کار اقدام بکنن تا زمینه برای دادگاه لاهه ایجاد شود، چون دولت افغانستان با می بهانه این کار گرفت و این کار انجام نداد. انجام ندادن از این به این معناست که اینا سفره میرن و نمیخواین که سران دولت که در حکومت احمدزی بود و مخالفینشان و اونایی که در مقابلشان در مدت زمان می جنگیدن به شدت متهم و مجرم است به قول مردم افغانستان به جنایت جنگی و نقض حقوق بشری. اول امکاناتش از این دیدگاه بسیار کم است که از طالبان کمک خواسته شود که شما نقض حقوق بشری کردین، جنایت جنگی انجام دادین، بیاین این دوسیه را با ما صاف بکنین. این امکانش بسیار کم است، و الا ای که به اساس اونمو قراردادها و عرفای بین المللی که افغانستان در کنوانسیون های حقوق بشری شامل است، در هفت کنوانسیون ملزم است دولت افغانستان آل که طالبا این حاکمیت به دست گرفتن یا تحویلشان داده شده، اینا مجبور هستند که این کار بکنن و الا دادگاه بین المللی لا هم میتونه این کار از یک مجرای دیگه که او صلاحیت داره انجام بده.
تشکر خیلی علی.
دیر مننه. مزباسب در جرایم و نریوال محکمه سارنوال متحده ایالاتو پا زد در پلاتنو در بندولو نا د خپل پریکړه داسې او پریکړه کړی و چې د متحده ایالاتو پر ضد د پلاتنه به نکیږي او دغه څارنوال د خپل دغه تصمیم نه دفاع کړی ده چې وروسته بیا د بشري حقونو د مدافعینو د انتقاد سبب شو او دا څارنوال ویلي چې په افغانستان کې البته د داعش او د طالبانو جنایتونه مستند شوی دی، دا ډیر دی نظر دی ته چې د امریکا په ضد دغه جنایتونه هلته وڅېړل شي او دغه مسایلو ته لمن ووج. جنایت دی، جرم دی، که هغه ورکوټی او کلوی که دغسې فیصلې کېږي فکر نه کوئ چې د جزا نړیواله محکمه چې د تعریف له مخې باید بېطرفه وي او قضاوت هم بېطرفه وي او عدالت هم بېطرفانه پلی شي، فکر نه کوئ چې استقلالیت یا خپلواکۍ د سوال لاندې راځي؟
ګوري، دا مهمه مسله هم داده د نړیوالې جزا محکمې لخوا نه که چېرته دغه په دغه څېړنه کې چې امریکایان یو عمده برخه ده په دې کې د اتهام له وجهې نه، ځکه ماموریت د ناټو د ځواکونو یا د نړیوالو ځواکونو په ټوله کې په افغانستان کې قمانداني امریکې پورې مربوط ولا، او دا مسله که ونه شي یعنی عدالت دلته هغه وخت تامینېږي چې دوی وکړی شي. امریکا په دې مسله کې په دې تحقیقاتو کې راښکیله کې او دغه پریکړه چې کړې له دې نه دفاع مسله هېڅ مطرح نه ده. مهمه دا ده چې دوی عمل وکړي، د اوس تحقیقات وکړي، هر هغه فاکر چې په دې قضیه کې ښکیل دي په هغو باندې اقامت دعوا وکړي. دلته د دوی د استقلالیت مسله مطرح کېږي که نه، نو هغه تورونه چې په افریقا کې ورباندې وارد شوي وله هغه به رښتیا شي، او بیا نو هېڅ ضرورت دسې محکمې او داسې جوړښت ته نشته ده. بیا د دوی د دې ادعا نه کوي چې مونږ د عدالت د راوستو لپاره دا محکمه جوړه کړې ده او دغه نور غړي دي هم بیا دا یعنی بیا د لغوي امکان یې په اشتاده و بیا موجودیت ما نام نلری کشتی و چی هم بیا خلق و اعتبار لمن دزی نوز پا یو امتحانی حالت که بی
من نده مسباسد من نده زواب مواسد اخبرونه ورسی شی بیدی فقط و دقیق غوارو تصنیولن زواب غوارو در طول مسائل چی مطرکی گیده و طولن ده حسین ده پار ده عدالت پلی که دل مهم گرنل کی گی سنگا که دیشی چی پا افغانستان که ده نریوالو محکمون نیولی تر داخلی قضایی سیستمون او ادارات پوری پا افغانستان که عدالت پلی شی، خلق عدالت غواری، اما ده کلون و رئیسیم ده موضوع ده انتقاد ورده چی عدالت نپلی کی گی، تاست سوی؟
د عدالت د لاسرسی لپاره وسیله د قانون ده، او د قانون د حاکمیت لپاره مهمه مسئله سیاسی اراده ده چې دوی دغه چارواکی که هغه په جزا محکمه کې دي، هغه که په امریکې کې دي، که هغه اوس د افغانستان دولت په لاس کې ده او که ټول دي، دوی که دغه واقعیت ونه مني چې او سیاسي اراده په خپله راپیدا نه کړي چې د دې عدالت په تعمین سره دوی نشي کولای چې پر بقا ولري، دوی نشي کولای چې د خلکو دغه حقوق دي چې د یوازې د عدالت په تامینېدو باندې له منځه ځي، دا له منځه بونه ځي، بل هېڅ لار نه لري. نو دوی که په هر رقم سره دوی سیاسي او هرې خواته دا مسله
بله تشکر. فقط یک دقیقه به ختم برنامه مانده آقای لالی، فقطی که در ختم برنامه رو جمع بندی میکنیم، چقدر شما مطمئن هستین، چقدر شما خوشبین هستین بالاخره که بالاخره همچون تحقیق ها به کرسی میشینه و او کسایی که متهم هستن بالاخره به جزای اعمالشان چنانچه گفته آمد خواهند رسید؟
ما باور دارم مردم افغانستان به این متیقن هستند و این دادخواهی را می خواهند. سازمان های حقوق بشری که فعلا فعال هستند این را می خواهند. جامعه مدنی این کار می خواهد. بدون عدالت امکان نداره. عدالت انتقالی که قرار بود صورت بگیره او را توسط احمد دایو کرزی دفن کردند، یک بار دیگه مردم افغانستان به پا خواستن و این کار انجام پا دادن. بدون شک کریم خان امروز مسئولیت کارنوالی یا دادخواهی مردم افغانستان
دیره من نخبرونه پا همدیزی پای تورسی در کورواد.
از هر دو مهمان محترم جناب آقای لالی و آقای مصباح که در برنامه با ما بودن، بینهایت تشکر.